السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په روغتیایي سکتور باندې مرستې بندې کړې دي.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې نوي فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
د دې ترڅنګ چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان وژل شوي او ډېری په افغانستان کې دي. خبریالان په کور دننه هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري.
هلمندي کروندګر وایي وچکالۍ ځپلې دي.
یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې، اوبه وچسولې، برمې مو ولیدې، هغه هم اوبه نه کوي.
تر هر څه مخکې به له اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
یونیسف اندیښنه ښودلی چې په 2022 کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان له خوارسواکۍ سره مخ شي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خوښې د هغه سندرو په لیست کې چې په 2022 کال کې تولید شوي. د افغان سندرغاڼي آریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره 2022 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
د 2021 کال د اگست میاشتې تر تحولاتو وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونه توانېده چې د خپلو ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات، د تغذیې او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2022 کال چې نن یې لومړۍ ورځ ده په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ناوړه بللې. یونیسف وایي په دغه کال کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ کیدای شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له 1,100,000 بې ځایه شوو او زیانمنو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلې او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون وویل چې کاناډا به د دغو خزینه قاضیانو کورنیو ته د کورنیو نورو غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوې ده چې دا قاضیان چې شمیر لا نه دی معلوم را روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور هم ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. اینی شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه کوله یو بل یې تر پښو لاندې کړل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې پروت دی. د کرونا وبا له کبله له لګول شوو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثره هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولیدنې منع شوې وې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړې او په پراخو راټولیدنو سره یې د نوې کال درابر کېدو هر کله وکړ. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوې کال د مانځنې جشنونه لغو شول ځکه د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. او روسي خبردا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د خوخې د هغه سندرو پلس کې چې په 2020 میلادي کال کې تولید شوی د افغان سندرغاړي اریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د بلینکن د خوخې د شپږ ډیر سندرو لیست پرون خبر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي لخوا ویلي چې موسیقي خلک یو بل ته نشته کوي. اریانا سعید امریکا غږ ته په یو ډی پیغام کې په دې اړه ویل:
یک پیام خاصی که من برای آقای بلینکن دارم و برای کشور امریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبا روی قدرت در افغانستان رسیدن آیستا آیستا موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترول طالبا بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور امریکا و همچنین کشورهای ابرقدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره پر رسنیو کې د موسیقي خبرول محدود شوی او ګڼ سندرغاړي له هغې جملې اریانا سعیدم له افغانستان نه وتلې دي.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عام روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې یو وضعیت کې روغتیایي سکتور په پښو ودروي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی په وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنۍ وضعیت بیړنۍ بولی او وایي د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستي پاتې شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو چې تاسو که په رښتیا بشریت ته ژمن وي، د تاسو شعارونه که په رښتیا هم رښتونی وي، ولې مو د روغتیا برخه سیاسي کړې؟ یو ناروغ څه ګناه کړې ده؟ یو ډاکټر چې د سپینې چپنې درلودونکی ده، د ده څه مشکل ده له تا سره؟ تر پرونه پورې د معاشات ورکول او نن دې ورباندې بند کړل، تر پرونه پورې د درملنې په برخه کې کومک سره کاو نن دې ورباندې بند کړل، دا ولې؟
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د 12 تخصصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړې چې دوام به ومومي. خو اندېښنی او ګواښونه له دې زیات پورته دي. د وزارت د شمیرو له مخې یوازې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي او باید ژر یې لاسنیوی وشي. داسې مهال چې د کورونا وبا اومیکرون بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، د چارواکو په خبره د دې ناروغۍ اړوند محدود روغتونونه پرانیستي خو که مرستې ونشي وبه تړل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې افغانستان نږدې 3.5 میلیونه په نشه روږدي کسان لري چې اوس یې د درملنې لپاره هیڅ مالي سرچینه نشته. د نړیوالو د مرستو له بندېدو پرته په کور دننه هم د افغانستان روغتیایي سکتور له پراخو ننګونو سره مخ دی. ښاغلی عمر وایي خپل سري خدمات مافیایي کړۍ په روغتونونو کې له مهمو تشخیصي وسایلو غلا او نه کارول هغه څه دي چې غیر معیاري درملنې ته یې لار پرانستي. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو د حل لپاره دوی د څارنې او ارزونې ملي کمیټه جوړه کړې چې پایله یې هم لرلې.
تر سلو زیات درملتونونه موږ په کابل کې تړلې، روغتونونه تړل شوي، تشخیصي مراکز تړل شوي او دغه کار هر ورځ روان ده. په دولتي روغتونونو کې چې کوم مشکلات موجود وو هغو ته رسیدګي شوې ده او هغه خلک چې هغه هلته مفسد وو او هغوی ته توصیه وشوه، بیا اخترنامه ورکړل شوه او بیا هم دوی اصلاح نشوه، له غلط دندو منفک شوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خدماتو مرستیال وایي په افغانستان کې نږدې 30,000 درملتونونه شته چې له دې شمېرې 14,000 رسمي ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي چې د چاري پر معیاري خدماتو منفي اغیز کړي. په ورته وخت کې خلک هم له روغتیا وزارت غواړي چې په کور دننه د روغتیایي خدمتونو معیاري کېدو ته ډیر پام وکړي. کابل میشته رحلا تلاش او غزنی میشته نقیب الله.
دقیق تشخیص دلته نه کیږي په کور دننه، یا ډاکټران وسایل نه لري یا اکثریت غیر مسلکی وي، او یو تعداد هم داسې وي چې تجارتي ډاکټران وي چې هغه ډیر درمل ورکوي د خلکو پر وس نه رسیږي چې هغه واخلي.
موږ له روغتیا وزارت ته هله کوو چې په کور دننه د معیاري خدماتو په برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي، مثلا د درملنې په برخه کې، د درملو په برخه کې چې ډیر زیات بیکاري کیفیت دی او درملن یې غړول سي باید وسی غړول معیاري نه دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو د نوومبر په 15 نیټه ویلو په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. دغه شان د درملو خوراکي توکو د کیفیت معلومولو لپاره هم یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوې نشي پوره کولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبريالانو وژل شوي چې ډیری په افغانستان کې دي. خو دغه فدراسیون لخوا پرون جمعه د یو راپور په خبرېدو سره ویل شوي چې دا په تیرو 3 کلونو کې د خبريالانو د وژنې تر ټولو ټیټه کچه هم ده. افغان خبريالان چې یو خونړی کال تیر کړی اوس د 2022 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ نوي کال ته څه هیله لري؟ په دې اړه تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د نوی میلادي کال پایل او د راتلونکو پاړه د خبريالانو اندېښنې په داسې حال کې چې 2021 زیږدیز کال د افغان خبريالانو لپاره خنړای کال بلل سوی، د 2022 زیږدیز کال لپاره هم په افغانستان کې د میشتو خبريالانو اندېښنې د دوی د خوندیتوب پاړه خپل ځای دی. یو شمیر افغان خبريالانو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونغښتل نمونه یې پراپور کې واخیستل سي او لبیلو رسنیو سره په خبريالۍ بوخت دي. د خپل اندېښنو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
البته مرغه وایم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه پر خبريالانو هم اغیز کوي. په تیرو کلونو کې هم ستونزې وي او د اوسني سرپرست حکومت پر اطلو سره هم خبريالان نن ورځ لزینو ستونزو سره مخ دي. اوس مهال چې کوم وضعیت سره خبريالان مخ دي، لږ د اندېښنې وړ دی. اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی له امله کړیږي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبريالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري. له بده مرغه چې په روان 2022 کال کې به د افغان رسنیو او خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه او د تاوتریخوالي ګراف نور هم لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله 2021 کال د افغان خبريالانو لپاره یو خنړای کال بلل لیدای. دغه فدراسیون پرون د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبريالان د بیلابیلو تاوتریخوالي د پیښو له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د دې شمېر تر ټولو زیاتې په افغانستان کې دی. په راپور کې د تیر 2021 کال دا شمېر د تیرو 150 کلونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه ښودل شوې او دا هم ویل شوي چې په تیر 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبريالان وژل شوي وو. د یادونې ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې 6 خبريالان یوازې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. خو د افغان خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه هیله من دي چې نوي میلادي کال کې به د طالبانو حکومت له لوري د خبريالانو د فعالیتونو لپاره طرز العملونه او د نړیوالو له لوري ورسره مالی مرستي وسی. د دې ډلې د افغانستان د آزاد خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمحید هاشمی ازادي رادیو ته وویل:
که په 2022 کال کې د امارت لخوا طرز عملونه کې خودل شي او قوانین نافذ شي، یا هم د پخانی شاه د وخت اساسي قانون یا تیر اساسي قانون مرحل اجرا شي، په دغه صورت کې بیا امیدواري شته چې وضعیت رسنیو ښه شي او نړیواله ټولنه مرستي وکړي.
د طالبانو له حکومت داسې مهال غوښتنه کیږي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواد خبريالانو سره د کار پر مهال په ځانګړي ډول د اعتراضي غونډو او لاریونونو لپوښښ د تاوتریخوالي او بیلابیل راپورونه خپاره سوي دي. دغه شان د یو شمېر رسنیو کارکوونکو د نیونې خبرونه هم خپاره سوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد اوس ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
خبريالانو سره موږ کوشش کوو چې وضعیت ډیر ښه شي. کوم ستونزې چې مخکې پکې شوې دي، څه نابلدتیا د خبريالانو له وجې وه، څه زموږ د ځواکونو هم نابلد او ورځ په ورځ کنټرول زیاتېږي او داسې پېښې موږ اوس ډېرې کمې لرو. کوم خبريال څه چي ستونزې پکې سوي بیا رسیدګي ورته کو.
خغلې مجاهد ادا کوي چې وړاندې ډیرې ستونزې د خبريالانو د فعالیتونو او خبريالۍ لامل نه بلکې د هغوی شخصي کړنو لامل وي چې له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې نه شامل کیږي. د یادونې ده چې همدا تیرونه د نورین ټلویزیون د امتیاز خواند عارف نوري هم د نوموړي د کورنۍ د غړو د اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول سوی و او بیرته خوشې سه. د آزادو خبريالانو د ټولنې غړو آزادي رادیو ته ویلي و چې طالبان نو ورته ویلي چې د ښاغلي نوري نیونه د هغه په رسنیز کار پورې اړوند نه و. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1200 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
هلمند کې کاروندګر وایي چې وچکالۍ او زپل او دولت دی ورسره مرستې وکړي. دوی وایي چې وچکالۍ نه یوازې اقتصادي ستونزې ورزیاتې کړي بلکې له مالداري هم پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له هلمند یو مفصل راپور ته.
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بېوزلۍ، لوږې او شدید بشري کړکېچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم
شو. اوبه وچې سولې برمې مو ولیدې هغه هم اوبه نه کوي کله ماشین خراب یې کله.
وڅلوېش کلن شیراغا د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکي دي. نوموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا 10 جریب ځمکه څخه اوس په 1 جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي. خو نور ټول ځمکې د اوبو د نشټوالي لامل شاړه پرته ده. شیراغاج په کور کې د یو شتنو سرپرستی ور د غاړې ده وای اوس حیران پاتې دي ځکه د یو جریب ځمکې غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دی ورور چې یو څاک اوبه نه لرو په وطن کې. اوبه وچې سولې برمې مو ولیدې هغه هم اوبه نه کوي کله ماشین خراب یې کله څنګه دی. نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو بس انشاءالله زموږ مشکل خلاص. مارا څه مو دغه غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې را ایله کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې موږ سره کې کومک دې راسره وکړي چې موږ په خپلو پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دی د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو او بزګران هم د اوبو د نشټوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې د ټول کلی د خلکو ځمکې د اوبو د نشټوالي لامل شاړي پرتی دي. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوي او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې جوړی ساګانی ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی چې اوبو سره مشکل کې دي چې د سر د خاص فروت وشتي او برمیشه دي د اغړ برمیشه دي او به ترخی دي. دسه استفاده شین کولای دا غړو به شته خو په پونه غړي مصرف جنې غړي بیا به سمېږي. د اوس سره مخامخ دي د مشکلات سره نور ان شاء الله خلک یې دسه دغه نه دي دتل لاله دي خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند کرنې ریاست مسولین د کروندګرو اندیشنې پر ځای بولی او وایي چې وچکالۍ او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداري د ریاست مرستيال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې له دې بزګرانو سره مرستې وکړي. خوای له یو شمیر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول امارت دې ته ژمن دی چې دا اوس فلحاله په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر او موسسه چې ده هغه شروع ده، نور ملګري ورسره دي. په لشرګاه کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا دپاره هم خبر ورسره کړې ده، بیا شروع کېږي. د نور نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چې کوي تخم چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه هغه چې کوي، نو د دې دپاره هم خلک مهذب کړي دي، خلک روان دي، کار شروع دی انشاءالله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالي، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او دراتلونکو لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکې
کورونا هغه وبا چې د نړۍ هر هیواد یې وسپو، لوی وړوکی، مالدار او غریب ټولو ته یو شان وګواخیده، خو خی هغوی ترې خوندي وتل چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیولې. روغتیایي امکاناتو هم بې له شکه رول درلود، خو د خلکو سترګې داسې وي درملو ته وي چې که پرې اخته شول په خوړلو یې روغ شي. داسې درمل جوړ نه شول، خو واکسین ضرور جوړ شو، هغه که ژر وو یا په ځنډ. افغانستان ته هم دا اوبه راغله، د ډیرو ور یې وټکو، چا مات کړه او څوک یې مات کړل. موږ یې په دغه هیواد کې تیر یو کلن بهیر ارزو. د ارزونې لپاره مو د افغانستان د روغتیایي بنسټونو او کارکونکو د دارالانشاء رئیس ډاکټر خسرو یوسفزي سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. جناب ډاکټر صاحب، قدرت وایي چې په تیر یو کال کې د کورونا وایروس په وړاندې په افغانستان کې مبارزه څنګه وه؟
تیر کال سکتور خصوصي، همداسې حکومت، عامه روغتیا وزارت او نړیوال ټول سره لاس یو کړی وو. واقعا ښه مبارزه وشوه په افغانستان کې د کورونا د مهارولو په خاطر. گراف د واقعیت ټیټ شو، همداسې مړینه پکې گراف ټیټ شو. واقعا ښه مبارزه وشوه، څه رقم چې لازم وو هغه مبارزه صحیح کار کوونکي شپه ورځ بې شرګان زحمت وویستل او حتی په دوه درې میاشتو کې کورونو ته نه تلل. بې شرګان شفخانه کې همالته به د خلکو او د مریضانو خدمت یې کوله.
مننه ډاکټر صاحب، تاسې د سکتور خصوصي یا د خصوصي سکتور یادونه وکړه. د خصوصي سکتور رول یا د خصوصي روغتونونو رول د کورونا په مهارولو کې په تیر یو کال کې څنګه وو؟
په اوایلو کې خو متاسفانه خصوصي سکتور ډیر علمي برخورد نه کوي د کورونا مریضانو سره. یعنی هغه پروتوکول چې WHO یا نور خارجي ملکونو کې د تداوی لپاره د تطبیق ده، هغه به نه تطبیقول. بس مریضان به عمل ته بستره او فقط یو اکسیجن به ورکو. هغه په وایلو کې اکسیجن ډیر کم و. اما یو دوه درې میاشتې چې تیرې شوې، بل هغه خصوصي سکتور هم د WHO هغه پروتوکول چې د کووید 19 د مریضانو د تداوی لپاره تشویق شو، هغه پروتوکول نه استفاده کوله او دولتي سکتور سره اوګه په اوګه روانو او ډیر موثر هم تمام شو.
مننه ډاکټر صاحب، اې څار ارقام شته په دې وروستیو کې؟ ارقام خبره نشول په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته ارقام په منظم ډول نه دي خبره شوې. اې څار ارقام شته تر اوسه پر په افغانستان کې په تیر یو کال کې څومره کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي، او لاغه محل چې کورونا وایروس افغانستان ته راغلی څومره کسان لدی ملم بر شوي دي؟
سلور میلیون او شپږ لکه اتیا زره او یو سلو پنځوس کسان په کرونا مرض اخته شوی دی. خود ملین دقیق اگر اثر نشته، ارقام را اثر نشته، د مصابین او ارقام را سره شته چې تاسو ته می بیان کړ. تر اوسه هم دا سلور میلیون او شپږ لک اتیا زرو یو سلو پنځوس کسان په کرونا اخته شوي دي.
ډاکټر صاحب، د طالبانو پر راتګ سره نړیوال بانک د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونو سره خپل مرستې بندې کړې، چې په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ د دغې ناروغۍ د درملنې ډیری مرکزونه تقریبا تر 23 پورې وتړل شول. په ټوله کې د کار کورونا وایروس سره د مبارزې برخې ته څومره زیان واړولو او اوس دغه روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه نړیوال بانک خپل کومکونه ودرو په افغانستان باندې واقعا افغانان لوی مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دې برخه کې او نور صحیح مشکلات په اړه هم غل لري، په اصطلاح لوی پرابلمونو سره مخامخ دي. هغه وخت نه تر دا اوسه پورې لا واقعیت بیخي ډېر شوي دي. د کووید 19 شفخانه تقریبا هم داسې چې تاسو وفرمایل تر دې هم زیاته دي، اتي ویشته تر دې هم زیاته دي. تر دې شو شاوخوا صحي مراکز تړل شوي دي، او که تړل هم ني یو دوه درې اسې فقط یو دوه درې کسان یې نهایي شپږ کسان ځي حاضري امضا کولو ته، نور هیڅ امکانات نشته. په شفخانه وتړل شوې او یو هم د افغان جاپان شفخانه ده چې هغه هم د لوی مشکلاتو سره مخ دی. مثلا د معایناتو دپاره کیټونه نه لري، ادویه نشته. هغه صحي پرسونل چې پخوا هغه تعداد چې پکې کار کوو هغه تعداد نشته، او مریضان ورځ په ورځ زیاتېږي.
نو په دې توګه باندې فکر نه کوئ چې دا مبارزه یو څه ستونزمنوي په راتلونکي کال کې موږ ته؟
زه فکر کوم دا کوم حالت چې نن په افغانستان کې جریان لري، که دا دوام وکړي افغانستان به یو ناورین سره مخ شي. متاسفانه دغه نوی شکل د کووید چې پیدا شوی په نړۍ کې، حتی زمونږ په ګاونډیو کې هم دا هغه پیدا شوی دی، ګاونډي ملکونو کې دا واقعیت تثبیت شوي دي. که دا خدای ناخواسته افغانستان ته راشي، مطمئن یم چې راځي، ځکه چاره نشته. تجارتي مسایل دي او نور مسایل دي چې هرو مرو یو مملکت بل مملکت ته به ځي وګړي، دا به راځي افغانستان ته. او که په دغه شکل دوام ولري او نړیوال هم توجه ونه کړي، بالاخره عامه روغتیا وزارت هم بیخي بی توجهی وخی، حکومت خو کاملا بی توجه ده په دې حق لاند، حتی نومی هم ناخلی د دې کووید 19 ته ناروغانو، حتی د دې خلکو هیڅ پښتنه نشته. بیخي دا به یو لوی ناورین مختکی بدون د شک نه. نو هیله مندیم چې توجه وشي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت لخوا، نه همداسې د حکومت لخوا، نه نړیوالو نه. زمونږ تقاضا دا ده چې افغانستان هیر نه کړي.
بله ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې راته ووایه چې څومره کسان په افغانستان کې تر اوسه پورې واکسین شوي دي، څومره پاتې دي، آیا واکسین شته، موجود شته که نشته؟
واکسین شته او تر 3.5 میلیونه کسانو شاوخوا مریضان واکسین شوي دي. واکسین د جانسن جانسن واکسین افغانستان کې شته، خو هغه مراکزو کې چې یو 3-5 مراکز دي خلاص دي، هغه کې شته دي او تطبیقیږي. کله کله هم بعضي ولایتونو کې جمعهتون تجدید تطبیقوي.
مننه ډاکټر صاحب. کدی ورستۍ پښتنې په توګه لتا سی و پښتم چې خلکو څومره د خپل مسولیت کړل دي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، او اوس وضعیت څنګه دی؟ نیسي نه نیسي کوي نه نیسي ستاسو وینا دوی د پاره څه ده؟ زه فکر کوم چې د کورونا وایروس ته مهارولو په برخه کې ډیر مسولیت خلکو ته ورګرځي چې دوی روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه وایروس د اختیا مخاوني ولشي.
تاسو د پښتنې په جواب کې باید داسې وایم چې تیر کالم تقریبا کزه درته داسې وایم چې 80% نفوس په افغانستان کې دغه خصوصا په ولایتو کې صحیح سپارښتنې نه مراته ولي، او هم چنان اوس خو بیخی په دې مرکز کې تقریبا کدرته وایم 99% خلق هیڅ دې مسلې ته توجه نه کوي، او حتی باوجود د دې چې په رسنیو د خوانه د دې نوی شکل د کویت اعلان هم وشو، زمونږ په ګاونډي ملکونو کې هم تثبیت شو، بیا هم خلق دې مسلې ته توجه نه کوي، باوجود د دې چې رسنی د خوانه اعلانات هم کیږي او خبر هم ورکول کیږي. متاسفانه دا لوی مشکل دی افغانستان کې.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. له اجمل اندبه لنډ خبرونه واورو.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته ویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1,000,000 بې ځایه شوو او زیانمنو شوو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کاناډا غواړي چې هغه ښځینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې 14 تنه نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوي 2020 کال پایل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخو راټولېدنو سره یې د نوي کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس دوی منی مای پیلو ورسته بعد ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خپور شي. خو تر هغه مخکې د افغانستان بانک له پخوانی سرپرست او مرستیال خان افضل هډوال سره د افغانیو د بیساري ارزښت را کمیدو په ارتباط باندې ځانګړی مرکه لرو.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست تر رسیدلې ده، دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د دل اصلي کرای شي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن تاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بل خصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیر وو اتو کلونو کې بل خصوص د 2014 وروسته د ډاکټر صاحب غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل، او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانکنوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړه، طالبان قوا د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه وو، ذخیره بیخي ناچیزه شي پاتې وه، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانکنوټونه په بازار کې زیات وو، هغه راټولېدل هم په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا وه چې خپله سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره وه، یو
حقیقت بل شاده دی. اقتصادي هډول سپتو سول 2014 میلادي کال راورسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک وو پر زول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوې حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغاني په شو وضعیت کې نه و، هتا د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم وو. هغه وخت د افغاني د بیل وړېدو د پاره کومه پالیسی غوړه سو استاد خو هغه وخت شاهد وای.
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي ووسی. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې وسی چې د دنیا سره روابط وړي کې ولري، او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام مان سراغه. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې وست د افغانانو دپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په عامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي هغه ترڅو منځ ته راځي، هغه جوړیږي.